په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري مخته وړم. وبوره چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو یو قرباني هم د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. ولې په کابل کې دا حملې زیاتې شوې او ولې مخنیوی نه کیږي؟ د امنیتي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې بشپړه معرفي به وروسته وکم. لومړی پرې به ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او وغندل. د غزنی مقامات وایي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسله وال مخالفین وژل شوي، او د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان له اعتراضونو سره یو ځای شول. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره یې وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او دغه راز د کورنیو چارو وزارت په جلا اجلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ وبللې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي طالبان د سولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې بمې چاودنې وسوې چې دوه تنه پکښې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهد دی. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او 22 وسله وال مخالفین یې وژلي دي. د غزنی د والي ویاند وحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو په ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي، او درې تنه چې وي قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل سوي وو چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت هغه خبره رد کړه. سبي الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیږلې پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سویو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یوه ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل سول او لسګونه کسان نیول سوي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو پر وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پوځ څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشي کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هېواد د مشرې آنګ سان سوچي پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت یې لغوه او سان سوچي یې ونیوله. اخوا د بی پوله خبریالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبریال ته روغتیایي مرستې برابرې کړي چې له 19 میاشتو راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. پولاد اسلانوف چې له وړاندې په نازک روغتیایي حالت کې و، د اتو ورځو نه خوړو نور هم کمزوری کړی چې د عادلانه محاکمې او په کور کې د نظربند غوښتنې ته دوام ورکړي. د بی پوله خبریالانو ټولنې د فبروري پر 9 په دې اړه اعلامیه وکړه. اعلامیه د نوموړي د مېرمنې لقب له زیاتوي چې اسلانوف د بډورو د درد په ګډون له نورو روغتیا ستونزو کړیږي خو درملنه نه کیږي. اسلانوف د 2019 کال په جون کې هغه مهال ونیول سو چې په آذربایجان کې د اخاذی په اړه راپور چمتو کاوه او ویل کیږي د دې هیواد د امنیتي څانګې د غړو د شکلتیا اېدا پکښې سره وه. د 2020 کال په نومبر کې د بیپول خبریالانو د ټولنې په خبره جعلي تور ورباندې ولګېد او اېدا کېدل چې دغه خبریال ایران ته معلومات ورکول خو اسلانوف دا تورونه رد کړل. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او 490 میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخل سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام سوي. ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی او یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته په پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخلي او پر سطحه یې کښېني. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانۍ د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې آمر دی. ولې د دغو چاودنو مخنیوی نه کیږي؟
د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پو نظر اخیستی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره پر پولو ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوي دي.
د حکومت له خوا د اصلاح شوي د 14 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړی چې د دوهم ځل لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سزا محکمې ته دوام ورکړي. او د خپرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننیو 14 کې د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زئ ان کوچای هم وژل شوی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې 3 وشو چې 2 پکې وژل شوي او 5 ټپیان دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کابل روانه اونۍ هم امن نه و. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 وې چې 2 پکې ووژل شول او 5 ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د پولیسو یوې ټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د 5 امنیتي حوزې امیر محمد زئ کوچای وژل شوی.
نن یو پیښه وشوه. د 5 امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پر لاره و له خپل ساتونکي سره د ماین په چاودنه کې ووژل شو. هغه یو پیاوړی افسر و. دښمن ونه شو زغملی. تل به د کابل خلک کو په زنګړی توګه د 5 حوض خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوري په خبرسه به اعلانې کې راغلی چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوی هم دي. د کابل امنیت قمندانۍ رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې 3 سوي چې 2 پکې وژل شوي او 5 ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنۍ چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دوهمه چاودنه 8:30 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یوه فورنر موټر سوي چې 4 پکې ټپیان سوي. او درېمه چاودنه هم 8:55 د برکي 4 لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر سوي چې 2 پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبله وختې ښاغلي فرامرزې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ترورستي پیښې سوي چې 4 تنه پکې وژل سوي. د کابل د 5مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ داود سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په کابل کې د نامنیو د پیښو د زیاتوالي په اړه مې په تېره خپرونه کې د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې شوي، آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستاسو په باور ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنی دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص او افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب،
درېیمه خبره متاسفانه
امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوي چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې پر ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده د همدې خاطره ما کله چې د سویلې چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. همداسي میدونه اوسني نه دي، دا له ډېر وخته وو، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د طلا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم ورسره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. آیا په کابل کې همدغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرأت پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلک دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورکوي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
ریښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای هغه خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله راوتل، پر چارواکو پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
کابل کې تجربه ولیده، څوک د حکومت موقت خبرې کوي، څوک د سرپرست خبرې کوي، څوک د رئیس جمهور استعفا غواړي، د خپل منافع وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي. نو تاسې فکر کوئ چې کابل کې دغه استعمالي دا خلک به نو څه راجب شي؟ لبلې خانه تاسو تصور کې چې دا کابل په یو حکومت نه ده.
هدف زماده او چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندې فضا کې ژوند وکړي. امنیتي مسولینو باندې تاسو انتقاد وکړ چې سم مدیریت نه لري او دوی د دغه دندو وړ کسان نه دي. بلاخره باید معلومه شي چې علت څه دی.
اول د تاسو سوال ته جواب وایم. تاسو ډېر ښه خبر وکړ چې دلته مدني فعالان شته، دلته علما شته، دلته امنیتي او دفاعي قوتونه شته. د دې وظیفه څه ده؟ اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې د ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي، بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې اتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې. دا یې نه کوي. زموږ علما چې دي زموږ ولاله ذهن ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انتجار وشي، طالب په مسجد کې په میراب کې بام راته کېږي. ټول امنیت نه ډارېږي. موږ ونه شو کولی په دغو نسلونو کې ټول مسایل چې مابین پراخه قوتونه دغه امنیت اقدام وساتلی. یعنی موږ په خپله اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره بې تفاوته ماته ښکاریږي، خلک بې تفاوته راته ښکاریږي. نو وخت دغسې بې تفاوتي چې وجود ولري نو دا کارونه خو ډېر اسانه دي.
د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیلو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره سرحدي پولې ستونزې او سرغړونې ثبت کړې. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ورلسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د کوچیانو د چارو د انسجام د ریاست مسؤول هم په دې غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
پولیس ته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپلو یو کلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې وویل چې په تېر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوندو ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړې دي.
د جوران فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 950 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره یې هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره یې د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي. خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولس ته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مون په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړۍ نمونه خیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد، سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1499 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 10 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل د کورونا وایروس خپرېدل یاد کړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غراز د اساسي بشري حقوقو بل اونې خبرونه هم هیروي. د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوې د 1400 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه انتاوده شوې دي. یو شمېر وکیلان وایي چې په دریمه مسوده کې د دوی وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او نور باید دغه بودیجه تصویب شي، خو یو شمېر نور مخالفت کوي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې وه. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایل او غوښتنه یې وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستانی
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کشین کارت، خو تالار ته باید بودیجه راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 300 ولسی پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجه کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجه کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړی وو. د ولسي جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف
متاسفانه در بودیجې
متاسفانه د بودیجې په دریمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځایه او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جایی که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوره بې ځایه لګښتونه دي، د خلکو د استازو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نږدئ چې حیف و میل شي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالي کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوي او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي له ډلې ضیاءالدین اکازی او نعمت الله کاریاب وایي
وکیل صاحبان وایي یو عسکر ودرول د بل هیڅ کبکل صاحبان رانیسي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده، دا بودیجه ګیرو ده کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونو او امتیازاتو د نه ورکړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوي.
خو د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وایي دوی لا هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسي جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای برات یک صفه نیست،
دا یو پاڼه نه ده، موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دوو بحث کړی. په دې دوو مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی و چې بودیجه یې ګراو نیولې ده، خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پریکړه وکړه چې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کېږي د 1400 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسي جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې مسوده دی تالار ته راوړي، سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالي کال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسي جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسي جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو وېشلی دی. هغه ټکی چې د اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالي کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړی د جنوري په 6مه د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې ملامت دی او که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. نور بل اسمت سروان وورو.
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیضاح غونډه دې راوبلل شي. خو تر څو چې ډیری جمهوري پالغړي خپل دریز بدل نکړي داسې نه ښکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د 44 مخالفو رایو په وړاندې په 65 موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنورۍ په 16 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوري پال ګوند 6 غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډېر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ټرمپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچ او کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ټرمپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ټرمپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه داره چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکوونکي وي. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستې جو بایډن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې واکمن دي، ډیموکرات سناتوران د ولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ټرمپ برعت ترلاسه کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په دې وروستیو کې فضا ته د هیوادونو لخوا د فضایي بیړیو او سپوږمکیو د لیږلو بهیر ګړنده شوی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. پخوا د سترو قدرتونو یا اقتصاد لرونکو فضا د دوی په انحصار کې و، خو اوس د ودې په حال کې هیوادونه هڅه کوي چې فضا ته خپل سپوږمکۍ واستوي. ترکیه هم غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیې ولسمشر ویلي په راتلونکو 2 کلونو کې به د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي. نور بل اسمت سروانه واورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر 2023 میلادي کال پورې به سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولی شي. اردوغان دا خبره د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ د مریخ مدار ته ورسېده. امارات په اسلامي هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د مریخ اتموسفیر ته ستور بیړۍ لیږي. لومړی پلان د 1969 میلادي کال د جولای په 6 امریکایي ستور مزلی نیل آرمسترانګ پر سپوږمۍ پښه کېښوده او له هغه راوروسته په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره ګڼ ماموریتونه ترسره شول. په وروستیو کلونو کې هند او چین په دې برخه کې ډېر فعال شوي دي. دوی د سپوږمۍ هغې خوا ته ستور بیړۍ ولیږلې چې نسبتا تیاره ده او تر دې پخوا هلته ډېرې څېړنې نه دي شوي. د ترکیې ولسمشر وایي سپوږمۍ ته به د نړیوالو په همکارۍ ستور بیړۍ ولی شي. ده ونه ویل چې د چا په همکارۍ. په وروستیو کې ترکیه د دفاعي وسلو په برخه کې له روسیې سره نږدې شوې ده، خو اردوغان تیره میاشت ویلي و چې د ټسلا او سپیس اکس له خاوند ایلن ماسک سره یې خبرې کړي دي. سپیس اکس کمپنۍ په تجاري بڼه ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو مرکز او نورو ته خدمات وړاندې کوي او ټاکل شوی ده چې ناسا د سپیس اکس په کپسول کې درې تنه له خپل یوه ستورمزلي سره فضا ته ولیږي. دا به لومړنی تجاري سفر وي او هر سفر کوونکی به 55 میلیون ډالره کرایه ورکړي. دوی به د راتلونکي کال په جنوري کې فضا ته لاړ شي او هلته به 8 ورځې په فضایي تمځی کې تیرې کړي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد لپاره لس ستراتیژیک هدفونه ټاکلي چې په هغو کې یو دا دی چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د دغه هیواد یو وګړی د علمي ماموریت لپاره فضا ته لیږل کیږي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس پرې بظاهر سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د 15 امنیتي حوزې د عامر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل سو او د غچ د اخیستو خبره یې کړې ده. تر اوسه د کابل د نن ورځې د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمېنه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهدان. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی او 22 مخالفین یې وژلي دي چې بهرني اتباع هم پکښې شامل دي. د غزنی د ولي ویند احمد واحد الله جمعزاده نن ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړي دي. طالبانو د دولت دا خبره رد کړې ده. په بامیان ولایت کې وسارانوال د رشوت اخستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنی قمندان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سارانوال د 10000 افغانۍ رشوت اخستلو پر مهال نیول سوی دی. د برما یا میانمار په یانګون او مندالی شهرونو کې زرګونه نور کسان نن له هغه مذاکرونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلی دي. او د بیپول خبريالانو ټولنې پر آذربایجان غږ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتي مرستې برابر کړي چې له 1980 راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی.
او مخکې له دې چې سپورتي خبرونو ته وبخي د ازادي راډیو خبرونو ته ور ورسیږي، په مکه سپورتي خبرونو ته
په کابل کې د لوړ عمر لرونکو د وشو ژمنۍ سیالۍ چې پرون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو 160 لوبغاړو ګډون کړی و چې له دې ډلې 40 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د ښاغلي یورش په خبره د دې لوبو موخه د وشو لوبې پراختیا او د غورو لوبغاړو ټاکل دي. نوموړی زیاتوي دا ټاکل شوي 40 لوبغاړي به د هوت میاشتې په درېیمه یو بل پړاو لوبو کې ګډون کوي چې په پایله کې به 11 لوبغاړي ټاکل کیږي تر څو ژوندۍ لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. د ښاغلي یورش په خبره دا سیالۍ په 11 وزني کټګوریو کې ترسره شوې. په هرات ولایت کې د موتای سیالۍ د افتخار ورزشي کلب په بریا سره نن پای ته ورسېدې. د دې ولایت د موتای فدراسیون مشر سید رضا حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې 16 د هر خاروان په نوم پیل شوې وې د هرات له 10 ورزشي کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و. دوه ورځې یې دوام وکړ. د ښاغلي حسیني په خبره دا سیالۍ د موتای ورزش د پرمختګ لپاره جوړې شوې وې. نوموړی زیاتوي د دې لوبو په پای کې افتخار ورزشي کلب د 6 مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، د میهن ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او د فدایانو ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې د ویست هام لوبډلې ته په مات ورکولو سره دویم ټیم شو چې د انګلستان حذفي جام څلورم پړاو سیالیو ته لاره ومنده. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو له مخې تیره شپه کوربا منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ویست هام لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې وړاندې ګټونکي لوبډلې برنلي ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې وه او د انګلستان په څلورم پړاو حذفي جام سیالیو کې یې لومړی ځای خپل کړ.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي، چې لومړی هغه کې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکله باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دغه سره تبعیض وشي، غوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویلې دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویلې دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځولې چې باید هغوی ته خپل حقوق اصل شانت چې د هغوی طبیعي او انساني حق دی ورته ورکړي. ولې دلته توپیری او تبعیضي چلند ورسره کیږي؟ خزو ته په ټولنه کې زمونږ هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه ده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوانه نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی و روغ انسان سره کیږي، حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معارف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرق هم تطبیق کی په عین شانته. دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلی وي، قوانین باید تبعیضی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کی، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوی دی د په دی باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا وده دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه په خوانی باکترا یا باختر چې په خوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کاله تاریخ لري
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکې شته دي انار هم پکې شته دي
نن همدا موضوع څېړو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له آزادی رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا خوږو اوبو خایسته تفریح زینو او نورو ښکلاو ستاینه کوي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګرۍ لړخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدار رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو بیا رستنی بونتلو کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوی ده دا د خواني مراکزونه ده 15000 کاله تاریخ لري چې یما بادشاه نه دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي د زیند اسب معنا ورکي البته دلته په مغوخ کې اسب سواران ولیا د دې ځای زیند اسب څه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورته وای د امام بونی فرحمت الله علیه دې مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد څه ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده بیا د مزار شریف د خو روستنه هغه ده د خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه شو به مزار ته مرکزیت را انتقال شو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر شوی دی
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 14 ولسوالۍ کې به ډېرې زیاتې مشهور چې دي، سندخل ولسوالۍ ده، شولګره ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغسې کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره. او د بلخ ولسوالۍ زنې تولیدات هم شته دی، لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دی، انار هم پکې شته دی. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري، لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بله ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دی. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دی. بل زمونږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوا مغزي او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بله ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دی.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده، داشي ده، نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
زما نوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبت جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغونی سیمې چې دی، یا دغه آبیداد چې دی، د بدمرغه د تهدید دلان دیدی، هم د امنیتی د لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمې ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي، یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول بیا غم کسی، خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظه لږ څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظه جدن صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره برید پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې د راشي د مناطقونه کتنه وکړو، بدون شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، او هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دې کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دوارې ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسېدونکي امان څخه ورو
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه را اخیستي دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري. هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونې سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نوبهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالا حصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دغه یاد شوي دي چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کوم سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر، د خپله د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د الطلی کرم الله وجهو زیارتي آرام ځای دی. او همدارنګه په خل ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چېرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
از منم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي، او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیه پرزه کی چیست؟ الله مو مال او ملگره.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو.
چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، پکازه کاتای کردم اجماروسم، پکازه کاتای کردم اجماروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم. چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی، ده غلاسنم پیاد می جگر وسو، ده غلاسنم پیاد می جگر وسو، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، پکازه کاتای کردم اجما روسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم. چه دزول خوشتی خال پغیش کی واخس، چه دزول خوشتی خال پغیش کی واخس، دا
پلاٹ پشبستان کے کمرو سو پلاٹ پشبستان کے کمرو سو
دس کو لاہو چمیے کور دا آزاروں سو چتا ہو سن شور ماشور یہ ماشور سو کا تے کور دا مجمروں سو چتا ہو سن شور ماشور